د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د نهه ورځ د کال 2020 فروری د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې اته او واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ د شپې 10:30 بجې دی. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې د تازه شپه کوم نرکلې وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفو ډلو کېنول دي. د پاکستان په بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې یو ځانمرګ برید کوونکي په چاودنه کې 8 کسان وژلي او 40 نور یې ژوبل کړي. بلخوا هم تیره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي باید لویه جرګه راوبلل شي او د پښتون قام ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي. او د چین چارواکي وایي چې په چین کې د کرونا وایرس له کبله د اغېزمند شوو خلکو شمېره تر 100,000 رسېدلې او د مړو شمېر 1300 ته اوخته ده. استاد د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفو ډلو کې نه ول دي. د ګل پورز اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق له نړیوال کانفرنس ته خپل وینا کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان د کشالې هوارې انتهایی پیچلې ده، ولی بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي. خلیلزاد زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې له کبله به بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. هغه وویل چې موږ له افغانستانه د وتلو لپاره د چا اجازت ته ضرورت نشته. امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم وتلی شي. ټولې هڅې چې موږ کړي په دې خاطر دي چې داسې د سولې یو تړون وشي چې د نویمې لسیزې تیروتنې بیا تکرار نشي. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل وینا کې وویل چې د پاکستان پوځ او ولس په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې موږ د امن پروسې د سهولت لپاره هر هغه څه کولو ته تیار یو چې ضرورت یې وي. بل اړخ ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په اسلام آباد کې جوړې شوې دغې غونډې ته وویل چې که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګري ملتونو له د هغې برخې جوړېدل پکار دي، او که چرته هم ضرورت وي نو اقوام متحده به په دې کې خپله ونډه ضرور اچوي. د افغان طالبانو یو پلوي خبري ادارې د یو طالب چارواکي د خولې لیکلي چې د امریکا او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې د لوزنامې په لاسلیک کولو صلاح شوې. دوحه کې د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې د تیرو 13 میاشتو راهیسې روانې دي. عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د استازو مرکزی غړی دی کومه نیټه نه ده یاده کړې، خو وړاندې د ډلې ځینې ذرایعو ویلي وو چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به لوزنامه د دواړو خواوو لاسلیک شي. ښاغلی حنفي ویلي چې د لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې به د افغانستان تمام ګاونډي ملکونو نه علاوه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا، اسلامي ملکونه او د اروپایي اتحاد تمام غړو ته بلنه ورکول کیږي. د ویلي څنګه چې لوزنامه لاسلیک شي امریکا به د امریکا او افغانستان حکومت به د 50,000 پورې افغان طالب بندیان خوشي کوي، او طالبان به نیول شوي 1,000 بندیان د خپل بندیخانو څخه خوشي کوي. امریکا ویلي وو چې د طالبانو سره به لوزنامې پس د هغه لاسلیک کوي. دغه لوزنامه فس د هغې لاسلیک کوي کله چې د دواړو خواوو په ګډه شوې د 2 ورځو پر ځای کړه شوې د تشدد پیښو کې د کمی لوز طالبان پوره کړي. د امریکا لخوا د دغې لوز کومه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان طالبان وایي چې دغه به د فروری میاشتې د 22 نیټې څخه شروع کیږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي باید چې لویه جرګه راوبلل شي او د پښتون قام ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د وکیلانو کونسل ته وینا کې نوموړي ویلي دي چې په پاکستان کې د پښتنو وجنې روانې دي، او که څوک هم په دې پښتنې راپورته کوي هغوی غدار بلل کیږي. ملي مشر وویل چې په آرمی پبلک سکول کې سلګونه ماشومان وژل شول، په کوټه کې وکیلان مړه شول، په هسپتالونو حملې وشوې، او د کوټې د تربیې په مرکز حملو کې سلګونو ځوانانو ژوندونه د لاسه ورکړه. خو د پاکستان اول لمبر استخباراتي ادارې ISI دا معلوم نه کړه چې دا چا او ولې. د یو پښتنې په جواب کې مشر زیاته کړه باید چې د مارچ په لسمه نیټه ټاکل شوې جرګه کې یوه لویه بلنه بل جرګه را جوړه کړی شي او په هغه کې د سیاسي ګوندونو په شمول پښتانه مشران، پروفیسران، ډاکټران او پوهان کینی او پښتنو د وجنو او ستونزو حل راوباسي. د پاکستان په بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې یو ځانمرګ برید کوونکی په 14 کې 8 کسان وژلي او شل یې نور ژوبل کړي دي، خو ځایي خلک د دغه مړو کسانو شمیره د دغه زیاته ښایي. تر دې وخته چا هم د پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د پولیس یو ځایي مشر عبدالرزاق چیمه ویلي چې یو ځانمرګ برید کوونکی هغه وخت ځان پورې تړلي بارودي توکي وچولي کله چې امنیت ساتونکو یوې مظاهرې ته د ننوتو په وخت د مخه ونیوه. دا مظاهره د یو مذهبي ډلې لخوا روانه وه. دی وایي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه درې امنیت ساتونکي هم شامل دي. د چین چارواکي وایي چې په چین کې د کرونا وایرس له کبله د اغېزمنده شوو خلکو شمیر د 100,000 څخه اوښتی او د مړو شمیر 1,300 ته رسېدلی دی. دوی وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمنده شوي 100,000 خلک جوړ شوي هم دي. بلخوا د شام صدر بشار الاسد ویلي دي چې الیپو چې د الیپو صوبې په اقتصادي توګه مرکز ګڼل کیږي دغلته بیا هر هغه څه په مکمله توګه داسې پر ځای بشي چې د وړاندې نه به هم ډیر خوي. په دې ښار د شام پوز کنټرول ترلاسه کړی او د اوږدې مودې نه دغلته د یاغي وسلوالو قبضه یې ختمه کړې ده. په ټلویزیون یو غیر معمولي وینا کې نو هاغلی اسد ویلي چې پوز به تر هغې نه قلاریږي تر څو چې مکمله قبضه دغلته اخیستې نه وي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه دره جوړه شوې نړیوالې غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره د مخالفو ډلو کې نول دي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو هلته تر ټولو لوی چیلنج یو بل سره خبرو ته د مخالفه ډلو کېنول دي. نوموړي تیره ورځ اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق نړیوال کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د افغانستان د لانجې هواري ډېره پیچیده مسله ده، ولې بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې له کبله به بین الافغاني خبرو ته هم لاره هواره شي. هغه ویل موږ د افغانستان نه د وتلو دپاره د چا اجازت ته ضرورت نه لرو. امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم د افغانستان نه وتلی شي. ټولې هڅې چې موږ کړي په دې خاطر دي چې داسې د سولې یو تړون وکړو چې د نویمې لسیزې تېروتنې بیا تکرار نشي. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس ته د وینا په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویلي د پاکستان پوځ او ولس په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او زه د زړه نه غواړم چې په افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي. عمران خان ویلي زلمی خلیلزاد ناسته او هغه خبر ده چې ټول پاکستان سره د پوز غواړي په افغانستان کې سول راشي. په پاکستان کې اوس داسې نه ده چې حکومت بدله او پوز بدله پالیسی لري. نوموړي وړاندې ویلي مخکې چې هر څو دا وخت موږ ټول په افغانستان کې سول غواړو او هغه هم د دې لپاره نه چې دلته تر ټولو زیات افغان کډوال مشتي، سول ځکه غواړو چې د افغانستان ولس حق لري چې هلته سول راشي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې د افغانستان مرستیال صدر وویل چې په پاکستان کې د تونلارو وسلوالو طالبانو پټې ځالې دي. هغه وویل دلته د کډوالو کیمپونه دي، د لکونو په شمیر کې کډوال دي او چې دا کډوال بیرته لاړ شي د هغې نه وروستو که دلته تونلارې ښکاره شو پاکستان به بیا ذمهوار وي. عمران خان ویلي اوس دا ممکنه نه ده چې ټول کډوال کیمپونه ولټول شي او په شمار وسلوال پکې معلوم کړی شي. هغه وویل په افغانستان کې بدامنی د پاکستان په ګټه نه ده او که په دغه هیواد کې امن راځي د پاکستان سره به تجارت هم خشي او په پوله پرتی علاقې به ورسره نورې اخی شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو دغه غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وینا په وخت ویلي که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګرو ملتونو لا د هغې برخه جوړېدل پکار دي او که چرته هم ضرورت وي نو ملګري ملتونه به په دې کې خپله ونډه ضرور اچوي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د کشالې د هوارۍ دپاره امن ترلاسه کیدل مهم دي. د ترهاګرۍ پر ضد د جګړې لپاره د افغانستان دننه د خلکو ترمنځ امن پکار دی او باید چې بین الافغاني خبرې هم وشي. ویل کیږي چې امریکا او طالبان د یو لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي، خو افغان صدر اشرف غنی د افغانستان سولې په پروسه کې د طالبانو په اراده شک څرګند کړي او ویلي دي چې طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو لرلو په اړه وضاحت وکړي. د برتانیې خبری ادارې په قطر کې د طالبانو د یو ویان سویل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې ګنې د امریکا سره د دوی د سولې د لوزنامې خبرې حتمی شوی، لوزنامه او ورسره زمامیم یې هم نهایی شوی دی او د همدې میاشتې تر پای با لوزنامه لاسلیک شي.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه پرونتنې په نګه د واشنگتن ډی سی نه واګي د افغان طالبانو یو پلوی خبری ادارې د یو طالب چارواکي د خپلې لیکلي چې د امریکا او افغان طالبانو د استادو ترمنځ په دوحه کې د لوزنامې په لاسلیک کولو باندې دواړو حوصله شوي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار نصر الله تاسو د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د طالبانو یو مشر یوې طالب پلوه خبری ادارې ته د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان او امریکایي استازي په دې خبره متفق شوي چې د امن معاهده د لاسلیک کولو دستور دې په دوحه قطر کې وشي، چرته چې د تیرو اتلس میاشتو راهیسې د امریکا او د طالب استازو د مذاکراتو کوربتوب کړی. په قطر کې طالبانو د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د قطر د دفتر غړي عبدالسلام حنفي خبری ادارې ته د ممکنه لوزنامې د لاسلیک کېدلو نیټه ورنکړه، خو د دې نه وړاندې طالب سرچینو ویلي دا امکان دی چې لوزنامه د فروری په نهیشتمه لاسلیک شي. ښاغلی حنفي وویل د معاهدې د لاسلیک کېدلو دستورې ته به د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د ملګري ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غړي، اسلامي هیوادونه او یورپي یونین یا یورپي اتحاد بلل کېږي. خغلی حنفی ویل د مکالمه پړاو سر تر رسیدلی دی او موږ د امن معاهده حتمی مسوده په ابتدایي توګه لاسلیک کړی ده. د معاهده د لاسلیک کېدلو سمدستي وروسته حنفی ویل افغانستان حکومت به 15,000 طالب قیدیان د زندان آزاد کړي او طالبان به زر بندیوان خوشی کړي. بلخوا د امریکای چارواکو ویل چې دا لنډ مهاله اوربندي چې تیرونی موافقې ته رسیدلی به ډیر زر عملی شي، خو په دې اړه یې څه نیټه نه ده ورکړې. خو د وسلوالو سرچینې ادا کړې چې دغه لوزنامه به د فروری 22 نیټې نه عملي کړی شي. واشنگتن ویلي د امن په معاهده به په داسې حال کې عمل کوي چې طالبان د وو ورځو پورې په افغانستان کې د تشدد د کمولو په خپل لوز عمل وکړي. تیرونی د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلی د امریکې او د طالبانو ترمنځ اوربند ډیر ښه دی، خو دغه وو ورځنی اوربند د خطرو خالی نه دی. ښاغلی مارک اسپر په میونخ کې د امنیتي غونډې په مهال ویلی موږ سره په میز په تشدد کې د کمی وړاندیز پروت دی، دا زموږ د استازي او د طالبانو ترمنځ صلاح شوی، دا ډیر ښه ښکاري. موږ د څو ورځو راهیسې د کانګرس او دا مهال په برسلس کې د نیټو ائتلافونو سره په دې مشوره کوو. ښاغلی اسپر زیاته کړه چې د امن لوزنامه کولی شي چې په افغانستان کې د امریکې سرتیرو شمیر د 14,000 نه 8,600 ته راکم کړي. بلخوا د میونخ امنیتي کانفرنس په سند کې صدر اشرف غنی غونډې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي تر څو چې طالبان د سولې په پروسه کې عملا ښکیل نشي او پر وړاندې خپله ژمنتیا په عمل کې د ازمایښت په توګه ثابت نه کړي، جګړه پای ته نه رسیږي. ښاغلی اشرف غنی د میونخ امنیتي کانفرنس ته د وینا کولو وروسته په یوې غونډه کې د خبر پر مهال د سولې په پروسه کې د طالبانو پر اراده شک څرګند کړی. طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو د لرلو په اړه وضاحت ورکړي. پر پاکستان له طالبانو د ملاتړ او په هغه هیواد کې د دې ډلې ته د امن ځایونو د برابرېدو څرګندونې په داسې حال د افغان صدر لخوا شوي چې اسلام آباد تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له طالبانو د ملاتړ او هغو ته د پټن ځایونو د برابرولو په تړاو د افغان حکومت څرګندونې رد کړې وې. او د ګل یا دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان په حقیقت کې د افغانستان د سولې د عمل د ملاتړ دپاره هر څه کړي دي.
په کوټه کې تیر ورځ د یو ځانمرګ برید له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. دغه شمیره ځای خلک د دغه هم زیاته خای موږ سره د لیور اړیو خبریال حفیظ شیرانی د وخت ټلیفون د لارې ملګری دی تفصیل دغه نخلو. شیرانی صاحب په خیر اغلی ستړي مشه
په خیر ومن صاحب تاسو جوړی
خوشاله اوسې ډیر مننه شیرانی صاحب. دغه پیخي په حق لبان دی ورستای حال تاسو سره څه دی
مومن صاحب؟ لکه څنګه چې د ډیوا اوریدونکو کتونکو ته تا ویل دا تیر ورځ د بلوچستان ایالت سر شار کوټي پر جنا روډ مدان چوک هغه ته چیرمه وړوکی روډ دی عدالت روډ پر دی باندې یو ځانمر گئی برج وسو د کوټي د پولیسو د مرستیال مشر دی اجي درزا وینا چې دا یو ځوان هلکو او هغه د ځانمر گئی برج په می برج وکړ چې لا کابل یا په نتیجه کې اته تنه وژل شوی چې په هغه کې و کسه عام وګړي دي او یو د ځانمر گئی برج خپل دی او له دې علاوه دېسته نږدې خلک جوبل شوی جوبل کسان د کوټي په سیول روغتون کې تر درملنه لاندې دي. د سیول روغتون د ویاند غوسینبی په وینا چې په جوبل کسو کې د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. په جوبل کسو خلکو کې د پولیس سرتیري او عام وګړي دي او له دې علاوه چې کوم خلک وژل شوي دي اووه تنه هغه چې هغه د برج نشانه شوي وو او د هغوی ژوند اخیستل شوی هغه کې دوه د پولیسو یو د لیویزو او دا نور څلور چې دغه عام وګړي دي دغه وژل شوي دي او کوم یو د بدن ځینې عذابي چې دي غم په سیول روغتون کې د وطن په کې دي. د سیول روغتون د ویان وسیلې په وینا چې دغه مبینه حمله کوونکی یا دغه بریدګر چې ځانمرګ بریدګر بلل کیږي دا د هغه د بدن ازادي له بلې خوا دغه پیښې پر ضد د پښتونخوا ملي او عامه ژوند له لوري څخه نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان کړل شوی چې د اپوزیشن ګوندونو په هغه کې د جنت العلماء اسلام مسلم لیگ نون نېشنل پارټي قومي وطن پارټي او د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي او د تاجر د تاجرانو د اتحادیې له لور څخه دغه اعلان حمایت کړل شوی او هغوی هم د دې کار بندیز غوښتنه کړې او نن به په کوټه ښار کې اوس دا وخت ټول دوکانونه بندي او له بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ له لور څخه هم په بیلابیلو ښارونو کې د دغه ځانمرګ برید پر ضد د احتجاجي غونډو اعلان شوی دی چې هغه به وروسته کېږي. د حکومت له لور څخه د دغه پیښې غندنه شوی ویلي چې په را روانو څلورو سګنټو کې دي د اعلی وزیر جام کمال د دې رپورټ غوښتنه کړې چې د پیښې تحقیقات وشي او دوی ته د رپورټ وړاندې کړي چې یاد دي وی چې د دغه ځانمرګ برید تر اوسه پورې چا پلا پر غاړه نه دی اخیستی.
شیرانی صاحب څنګه تاسو ویل چې دې بریډ لا پلا تر دې وخت چا په سر نه داخستي آیا حکومت دغه څنګه په عمومي توګه بلوچستان یا خیبر پختونخوا کې کله داسې پیخي کیږي نو دغه پلا په گاونډي ملکونو باندې ورچوي نو آیا د حکومت لخوا بیا داسې کم د ریسک کار کړی شوی دی؟
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو چې ورځ له دغه پیښې وروسته خپل یو جار کړی بیان کې دا ټول لګولې چې هر وخت لکه څنګه چې د خپل هر وخت د بیان جاری کوي د دوی په وینا هر وخت په بلوچستان کې د هندستان په خوښه یا د هغوی د لاسپوڅو خلکو په لاس د سپیشل تر سره کیږي او موخه یې دا دی چې پاکستان ناکام کړي او د پاکستان کمې د پرمختګ پروژې دي خاص کار دوی زیاتره وخت د سی پیک نوم اخلي او دوی دغه ټول لګوي چې دغه پروژې د ناکام کولو لپاره هندستان او د افغانستان له خاورې څخه دوی دا وایي چې مداخلت کوي خو افغانستان تل بیا دغه تورونه رد کوي.
بل دا شیرانی صاحب په دې سوشل میډیا باندې هم دغه نیوکه په امنیتي ادارو روان دي چې دوی الزام پاغي لګي خو خپل دوی د غزي مواري ولې سرته نه رسي د چکم د امنیتي ادارو زمواري ده
هم د چې دا دلته په ټولنیزو رسنیو باندې کایې په څخه د پښتون ژغورنې فعالان یا عام وګړي پر حکومت او بل خصوص پر امنیتي ځواکونو باندې یا د چکمې ادارې د پرغو باندې زیات نیوکې کوي. د هغې تر څنګ د اپوزیشن ګوندونو له لورې او بل خصوص د بلوچستان ایالت د اپوزیشن ګوند بی این پی یا بلوچستان نیشنل پارټي چې د اختر منګل پارټي ده د هغې د ایالتي غړي ثنا بلوچ له خوا څخه هم یو ډېر تنقیدی ټویټ سوی په ټولنیزو رسنیو چې هغه خپل دعوی دي چې د حکومت له لور څخه دلته په عرباو روپیو امنیتي ځواکونو ته ورکول کیږي په دې موخه چې په ایالت کې به امنیت خوندي ساتي، خو تر اوسه پورې امنیت خوندي نه دی ساتل شوی او دا یو سوالیه نشان دی. یو داسې ولې کیږي؟ نو همدغه سوالونه پورته کیږي، خو تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو لخوا خاص په دغه پیښې په یاد دغو سوالونو ټویټونو پاتله خو ځواب نه دی راغلی. خو چې کله موږ بیا له داسې امنیتي ځواکونو له مشرانو چې هغه په یو خبري کانفرنس کې وي یا بله داسې غونډې کې نو موږ پوښتنې کړې یا خبریالان چې کله پوښتنې ځینې وکړي نو دوی ځواب دا وي چې دا هغه پیښې دي چې کومې رامنځته شي یا هغه څوک چې داسې پیښې غواړي هغه په دې کې کامیابه شي. خو داسې ډېرې پیښې داسې لوی واقعات کېدونکي وي، خو چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغوی هغه شنډ کړي دي. دغو د دوی په وینا چې د دښمنانو چې کوم پلانونه دي هغه شنډ کړي دي، هغه تر خپل هدفه نه دي رسېدلي. نو یوازې په سلو کې که دوی یا درې پیښې دوی دعوه کوي چې که هغه و خپل هدف ته هغه کوم بریدګر وي یا څوک چې داسې څه کول غواړي هغه ورسېږي، نو د سکیورټي ادارو په وینا چې هغه د دوی ناکامي نه ده بلکې تر دې وړاندې دوی کومې داسې لویې پیښې چې کېدونکې وي هغه دوی شنډ کړي دي. نو دا د دوی کامیابي ده او دوی به
ډېره مننه شیراني صاحب تاسې ډېره
مننه.
ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وایي چې باید د پښتنو لویه جرګه وبلل شي او پښتون قام ته ستونزې هوارې کړي او د دوی نسل کشي ودروي. نوموړي مردان ته 13 ورځ سفر کړی او د وکیلانو یوې غونډې ته وینا کړې. د ډیورډ خبریال لیز حسین دغه تفصیل وړاندې کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پښتنو د لوی جرګې غوښتنه کړې ده او وایي باید د پښتون قام د سیاسي ګوندونو په شمول او نور پوه خلک هم کینی او د پښتنو د ستونزو حل روباسي او د هغوی وجنې بندې کړي شي. دا خبره د ګوند مشر محمود خان اچکزی په مردان ضلع کې د وکیلانو کونسل ته کړې ده. دوی ویل چې دا بده خبره نه ده چې عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10 نیټه جرګه بللې ده، خو ماته دعوت نه دی راکړې شوې. زه دا وایم چې هم دغه جرګه کینی او د زه ورادو د پاره یو لوی جرګه را جوړ کړی چې د خلکو ستونزې هوارې کړی شي.
دې جرګه په دا وخت کې او کلان ګراوول د وطن څخه خلک پوي مولایان ګراوول سیاسي ځان ګراوول دا د بل په ګڼه کښینو د لوی جرګې تابع دي او کله ټول پنځو ورځو هغه کې په زرګونو خلک شامل دي کله نو سپراسي او په زرګونو خلک خبرې چې جان ته وایي انا کله غړ په مخکړي دا زموږ کډلان ګراوول کړل
بارتا د خطاب په وخت محمود خان اچکزی زیاته کړه د پښتنو وجنې روانې دي او چې څوک هم دا پښتنه کوي او خپل حقونه غواړي نو هغوی غدار ګرځول کیږي.
سم کتلیام روان دي زموږ د نسل کوشي روانه ده. واړه بچي په سکول کې د سلګونو په تعداد مړه کړل شول بس هاسي ول خلک رالو مړه کړل دا په سلګونو بچان چا مړه کپه دی ونه لګیدا د کوټي په بار کې باروم کې په عدالت کې د واکا وشو 15 اتیا انسانان شهیدان شو بس چا وکړه په دې ونه لګیدا دا سړی څنګه راند نه وته دا د واکا څنګه وشو د دې ته پوس کته کې دی د غدار دی دا د مرګ وړ دی د خطرناک دی.
دوی په خپل خطاب کې وویل چې پاکستان ګڼ شمېر خطرو سره مخ دی او چې څوک هم دې وطن ته نقصان رسوي نو موږ به د هغوی مخه نیسو. دوی زیاته کړه چې د پاکستان د ستونزو ذمہ‌وار هغه واکداران دي چې په سیاست کې مداخلت کوي. دوی د آزاد الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه او وی ویل چې پوز دې په سیاست کې برخه نه اخلي.
الیکشن کمیشن به آزادي خود مختار به بالکل پاک صفا ترانسپیرنت انتخابات وکړي. د فوجانو د سپاین نیولې جرنیل پر حلف داله چې زه په د پاکستان په سیاست کې برخه اخلم. انټيليجنس ایجنسیز دا په پالیټکس کې کټن په هیڅ صورت برخه نه اخلم.
په افغانستان کې د امن په حواله محمود خان په دې خبره زور ورکړو چې تر کومه پورې پاکستان په افغانستان کې ګوتې وهي تر هغه پورې امن نشي راتللی.
پرور دا جنگ چې پاکستان مداخلت بند کړي په یو میاشت باندې چې پاکستان مداخلت بند کړي د پاکستان فوجونه په افغانستان کې مداخلت بند کړي زموږ د کشریان په یو میاشت باندې.
دوی وویل چې موږ به په خپلو وسایلو چاته هم د قبضې کولو اجازه ورنکړو. دوی خلکو ته غږ وکړو چې یو موټی شي او د خپلو حقونو وسایلو او د بی امنۍ په ضد اواز اوچت کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د چین حکومت وای چې د کرونا وایرس لکبل د ملوش میر 300 تر رسیدلې او د دغه رنز لکبل د ښکار شو خلکو شمیر یا د ناروغ شو خلکو شمیر تر او یو زره پورې تللی دی. په دغه نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د چین چارواکو د ګل یا دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس د 300 کسانو د مړه کېدو پخلی کړی دی. وایي چې د هغیا زره زخه زیات خلک د وایرس اغیزمن کړی دي چې پکې یو ول زره کسان بیرته د وایرس څخه ژغورل سوي یا جوړ سوي دي. د چین هوبې صوبا چې د کرونا وایرس مرکز ګڼل کیږي او هم دغه صوبې څخه د وایرس خور سوي دي. چارواکي وایي چې سل نور کسان پکې د وایرس لامل مړه سوي دي. د چین څخه بهر هم د کرونا وایرس لامل 15 تنه مړه سوي دي. په دې هوادونو کې فرانس، هانګ کانګ، جاپان، فلیپاین او تایوان دي. په دې ټولو کې یو یو تن د کرونا وایرس د وجې څخه مړه سوي دي. په چین کې د اتوار د ورځې د کرونا وایرس څخه د راپور سوي شمیره 3 ده. خو د جمعې او خالي د ورځې د شمیرې څخه کم ده. د چین چارواکي وایي دا ښه علامت دی چې په چین کې د کرونا وایرس باندې کابو موندل کیږي. خو د صحت نړیوالې ادارې مشر د اتوار یک شنبه په ورځ په ټویټر باندې ویلي دي چې دا ممکن نه ده چې وویل سي چې دا وبا د کمی مخه ته دي. د چین صدر سي جي پینګ په ورسیو کې ویلي وو چې د کرونا وایرس لامل د مخنیوي لپاره دي نور کټولې ګامونه پورته کړی سي. راپورونه وایي کرونا وایرس که یو خواته د چین ګڼ شمیر خلک مړه کړل او زرګونه یې اغېزمن کړل، او وایي چې د هېواد په اقتصاد هم بد اغېز کړی دی ځکه چې وایي له نړۍ سره د تاجرانو تجارتي اړیکې پرې سوي دي او کرنسي هم راغورځېدلې ده. که څه هم چینایي چارواکي او رسنۍ وخت په وخت د کرونا وایرس لامل د مړو او اغېزمنو کسانو شمیر خبروي، خو ځینې روغتیایي څېړونکي اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې وایرس له کبله د مړو او اغېزمنو کسانو شمیر تر سرکاري شمیرو څو چنده زیاته ده. چین پوهان کې د ټولو اوسېدونکو عملي طبقې وینا او کارنټین پیل کړ سوی دی او بندیزې لګولې چې د ښار ته نه څوک ورتلی سي او نه ترې راتلی سي. نامو خلکو تر څنګ د ښار ټول پروازونه او ولسی ترانسپورت هم ځنډول سوی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
مزونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سره نه درسه خبرونه په دې ځکه فائته رسیږي. د پاکستان په وخت مخامې شپږ د افغانستان په وخت نیمه په زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راکوو. نو مرکو سره یو وار بیا راځي. خو ورځ ولرې، ښه او آباد اوسئ. د لافمان.